Adiós.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو دولس ساعته خبرونه پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15مه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د افغانستان لپاره د واشنگتن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه خبرو په اړه اوري چې یو ور بیا یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سوله کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په ورزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس دغته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هېواد د واشنگتن ترمنځ یوه موافقه کېږي، امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د ارزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د ارزګان په ګیزاب او د دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ارزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا تبشي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارنګه دایکنډي او ساحلي ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرینکوټ رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د ارزګان د ولي ویان وایي چې کمانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یو نوی پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره کافي تمرین نه کړي. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره مې ګول واهم. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا یې نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کېږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې سلو تنو ته رسېدلی وو، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلی وو. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هوادونه شي نن دوی ورځې وروسته لدی د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړی مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 144 یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19.
دیوی نادر د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې صرافانو احتجاج کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن پر دو ایرانی قاضیانو یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. د ژوند په رنګونو کې له یوه ښوونکي سره خبرې شوي.
یو شاگرد اصلي پلار، پلار و موري او معنوي پلار، معلم او استاد ده. هیڅ استاد به نه خپل شاګرد سي لارې څوکي لغه نه کور کلی فامیل او زدن پازابي دیوش که پازابي.
پر اونیم بجو په خبري مجله کې نور موضوعات هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونې وکړې. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاسي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل:
وی بلیو دټ د وایلنس نیس
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لورې تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواولو سوالي کې لسکونه طالبان وژلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالۍ کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتې چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانې د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شاه ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس دلیل لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اسمت څاروان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي یو وار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ناامنیو او دغه راز د جنایي پیښو له کبله ځینو صرافانو کاري اعتصاب کړی دی. دوی وایي چې د صرافانو سرتاسري شورا د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې د رئیس د اختطاف په عکس العمل کې اعتصاب پیل کړی دی. د دې شورا رئیس وایي تر هغې چې د صرافانو سر او مال خوندي نه وي کار بندیز به دوام کوي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
اختطاف، قتل او ګواښونه هغه څه دي چې د افغان صرافانو په وینا دوی کار بندیز ته اړ کړی دي. دوی شکایت کوي چې حکومت یې د سر او مال امنیت ته پام نه کوي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مشر میر افغان صافي د پنځشنبه په ورځ کابل کې د صرافانو د کاربندیز د پایل پر مهال حکومت د صرافانو د امنیت غوښتنه وکړه.
آیا په مقابل د زمونږ د کار او خدمات امدازه مونږ پاداش د زمونږ اختطاف شنو؟ امدازه مونږ پاداش د زمونږ په قتل رسیدو؟ امدازه مونږ پاداش د زمونږ پیسې غلې وسی؟ نو زمونږ په دولت باندې حق تا ده چې زمونږ د صرافانو د سر او مال خوندي کولو ته جدي اقدامات وکړي.
خغلی صافي وایي چې په تیر یو میاشت کې 15 صرافان یا وژل شوي یا اختطاف او یا هم ګوښل شوي دي او پیسې هم اغلا شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ رامنځته شوه، د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس عبدالقیوم د نامعلومو کسانو له لوري اختطاف شوی. له دې نږدې لس ورځې وړاندې په کابل کې د امین الله هزاربوس په نوم د یو صراف وژل د صرافانو غبرګونونه زیات کړل. تر ډیره په افغانستان کې بانکي خدمتونه په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دي چې په لری پرتو سیمو کې صرافي د پیسو د لیږد او رالیږد ښه وسیله ده. د صرافانو په وینا په ورځني ډول په صرافیانو کې میلیونونه ډالر ښکته پورته کیږي، خو که چیرې یوه ورځ صرافیانې بندې شي په خپله صرافانو عامو خلکو او کاروباریانو ته 2 میلیونه ډالره زیان رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي د صرافانو د کاربندیز زیان تر ډیره ولسی وګړو ته رسیږي.
زیان خو ډیر زیات عام خلکو ته رسیږي، ځکه تاسو پوهیږئ زموږ بانکي سیستم هومره پراختیا نه لري. په افغانستان کې د حوالی سیستم دی، بل د نرخونو خبره ده چې دلته د ډالر نرخ تعینیږي او دغه نرخونه بیا په خوراکي موادو باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو که یو ورځ دا بندیږي، دا په میلیونونو افغانۍ عام خلکو ته زیان رسیږي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا وایي په تیر یو نیم کال کې د نامنیو له امله 6 لویو صرافانو خپله پانګه له افغانستان ایستلې او په ترکیه، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو اروپایی هیوادونو کې پانګونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي پانګوالو امنیت ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي:
موږ له خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صرافانو له اتحادیې سره له نږدې په اړیکه کې یو. په مزار شریف کې د اختطاف وروستۍ موضوع د پولیسو تر کشفی کار لاندې ده او ډاډ ورکوو چې د ملي سوداګرو او پانګوالو د امنیت ټینګښت یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کیږي.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 صرافان رسمي جوازونه لري چې له دوی سره نږدې 15000 کسان په کارونو بوختي. حاجی دادګل حضرتي وایي هغه صرافان چې رسمي جواز لیکونه نه لري او مرکز ولایتونو کې په کارونو مصروف دي، شمیر یې له 2.5 لک تنو اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه ترغلي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورسپانه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په ورستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړی دی. افغان حکومت د سمدستي قربان غوښتنه کړې ده. د پنځشنبې په شپه ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورسپانه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورسپانه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورسپانه بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سیشنبې په ورځ وویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورسپانه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخوا زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د 1.5 امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیره شوې ده، خو سختري زوس په ماليزیا کې راپورته کړی ده چې شزري د چادري په څیر حجاب مراعت کړي. په ماليزیا کې یو شپې ته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي ماليزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقي وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
برښنا شرکت وی د مریضو او بادي برښنا د تولید پروژو په عمل کې دوه سره به د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له برښنا برخمن سي. د دغه پروژو تړون په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل له خان محمد سین.
په دغه پروژو کې د مریض برښنا د تولید دوه پروژې په کابل او بلخ او د بادي برښنا د تولید دوه چې په هرات ولایت کې به پلي شي شامل دي. دغه پروژې به د 1.8 میلیون ډالرو په لګښت پلي شي. په پام کې ده دغه پروژې چې د 110 میگاواټو برېښنا د تولید وړتیا لري د کورنۍ او بهرنۍ خصوصي کمپنیو لخوا به سرته ورسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو به زرګونو نوو کورنۍ ته برېښنا ورسیږي او پارچاوي به هم لږ شي.
دا د عام مشارکت او خصوصي ادارې لخوا دا پروژه تدقیق دی. 110 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د هرات لپاره د بادي برېښنا او همدارنګ مریض برېښنا به 15 میگاواټ او 20 میگاواټ برېښنا به د سولر نوار دلاري د افغانستان د کابل لپاره به وي. 30 میگاواټ تولیدي برېښنا به د بلخ د ولایت لپاره وي.
اغلی توحیدی وویل د برېښنا د تولید له بیلابیلو منابعونه له 450 نه تر 480 میگاواټو پورې برېښنا تولیدیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې د برېښنا د تولید لپاره له بیلابیلو منابعونه کار واخلي. تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ته دا یو طلایی او اساسی اقتصادی چانس مساعد کوي ده چې له دوی نه استفاده وکړي او بالاخره وکولی شو سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او د وارداتي برېښنا څخه ورو ورو ووځو.
دی وایي په افغانستان کې له برېښنا پرته صنعتي، سوداګریزې، زیربنایي او کرنیزې پروژې موثریت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي. دغه شرکت وایي هسې روانې دي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې 50% برېښنا په هیواد کې دننه تولید شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې د مرستو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. وزیرستانی کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره دوی ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابعه وشي. په ګلان کې کې د وزیرستانو کډوالو یو مشر حاجی عبدالله نور آزادۍ رادیو ته وویل
زمي مصام په روغای خدای په خاطر نره کول دوی مرسته وسره کړي څو نغدې پیسې ورکړي زمي لارګیو ته وکړو خیمه ورکړي خو یې د دوا کول دوی سره هیڅ مرسته نشي افغانستان دولت نام سول دی چې تو سره می جوړولې تو په ملک یې لکه امسیا بلل شي او پاکستان نام دا سول دی چې د لیاره بیمورون ته می سپورتا او دا غلیاره مهرباني دا وکړو چې دله دله تاګرو تاګر خلوص شي
د 2014 زګی دیسکال په نیمایي کې د پاکستان د پوز خو په وزیر کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیمې لکونه خلق د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لارې و بل ستونزه دا وبلل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک دولو ته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میژه پر باندې کمې سره به مور وی کا بل څه مشکله وي مشمړی وي مشمړی دا ډېر مش باده غنی مشمړی په بل ملک شاخ شي مشمړی د لا شاخ کل کوټه نرته پیرځ دی ګټی نار سره باندې کړی دی به خچ ورشه ته چې ثبوت بیا بل ورته د لار باندې کړی دی د په باره کې د حکومت میزه خواسته چې د افغان پاکستان حکومت سره خبرو وکړو میجو پورات نه ویلی اخر تا کولاو کوچ میش کورتا ولاجی
بلخو د خو زای چارواکی وای چې لنړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه تر لاسه کړي او د دې په خو کې به هغه ته ژمنی توکي ورکړل شي. د خو د والی وایان طالب منګلول
موږ د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختی زون د دفتر رئیس سره ناسته درلوده پغې ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په هغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټول حسم امداد چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولای شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیر تخپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمن لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشتې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر دوو قاضیانو یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12 وروسته له دې اعدام شو چې د 2013 کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم شو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیا کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. شغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني پالیسي استمایه غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استمایه غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسي ناورین ده. د همدار زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې ایران سره لاټمی موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې دې موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لارې اواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې یو جالب موضوع. په استرالیا کې څیړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي سوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله نابینایان د بینا سترګو خوندان سي. دوی دغه سیستم پر څارویو ازمویلې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
په استرالیا کې چېرونکو لسو کلونو چېرنو ورسته د سی یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مزغو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر درو پسونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکي هیله لري چې یوه ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوخ د معلوماتو یا ډاټا د انتقال یوه بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یوه مربع ډوله صفحه کارول شوي دي. د دغه سیستم کمره له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحې ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکي پلسونو بدلیږي چې مزغو ته د درک وړ کیږي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یوه انسان چې په خپله خوښه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي، تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانې چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی چې نن شاهیني اسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس تاخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا اویا کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې یوې محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یې وربیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په بیټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ.
دا ژوند رنگونه
اخو محمد نمیگم د خوشال خان د ریسی د بدن روزنی استاد ما
زین خون کی زکون کی وهی اتاس په نظر دغه کار څنګه ده
بس غر د دویمه سما دا و دې سکالا دنده په دې لسه کې سر تر سوالي هندي ما اکثر شاګردان دي رئیسان دي اتا پارلمان کې دي ما شاګردان دي ما په خپل د وظیفه په دسی ایمانداری سره سر تر سوالي سي اتا شاګرد ما زشت خبر وهل خوڅه کې ولاک زشت خبر مې ول په دې خاطر سي امور پلار خپل اولاد هغه دمر اعتماد اعتبار کې سي هغه مکتب ته لګي معلم ته لګي د چی په خاطر باندې خو راتر تلری او هغه خې سالمه تعلیم ورکی تربیه ورکی او جامع ته وړاندې کې تر څو د خپل ځان د خپل مملکت د خپل دفاع بین مصدر خدمت وکړي.
د تاسو په نظر یو خسته کوم کې باید کوم صفات ولري؟
په اول قدم کې دغه فامیلی تربیه ده. نو خامه خاصه کله مکتب ته ځي د استادانو له خوا وې سره کومک کیږي، مرسته کیږي، احترام متقابل ده. یو مانوي پلار دی، اصلي پلار ده. دی و شاګرد اصلي پلار، پلار عمر او مانوي پلار معلم او استاد ده. اڅ استاد باندې خپل شاګرد سره لار ته سوقي لغنه کور کله فامیل او لدنه پازابی دیوش که پازابی
اکثر خون کی خپل کم ماش نه خوښ نه دی وای په دې باندې دی گزارنه کیږي. تاسو څنګه د کومه پیسې ځخلی کومه تنخواه ځخلی په دې باندې لګښتونه ټول پوره کیږي؟
تاسو باور وکئ چې خپل د ماش خلما 8000 روپیه راک او کورم په کابل کار کینل درم. نو تاسو فکر وکئ چې یو معلم بیچاره 3000 4000 دیوی کوټه کرایه ورکی نور خوړه نور زراتونه د به سره خمسه تورسی. په ټوله دنیا کې په اول قدم کې معلم قدر لري، عزت لري، امتیاز لري. زمونه پوهیږم چې په افغانستان کې د معلم او د استاد قدر ولې نشته
او په دې لږه ټول ستونزې ورزالسي
خو امید لرو چې په اینده کې خدای دې وکړي چې د مجموع کې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنې او ضرورتونه مشکلات حل شي
او ډیره مننه تاسو ته
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده دویمه خبري مجله له آرا شومایون نه واوري